السلام علیکم. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د نوامبر لومړۍ نیټه. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.2 میلیون ډالر په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه. هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه.
لکه څنګه تاسو د افغانستان نن لوبو کار کله لوبوي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې پټول ته هغه د نړۍ په هر ګوټ کې
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو لوبغاړی هم و هغه کرکټر دی او لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې نه دي ورکړي. پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول.
زیات له 1 میلیارډ ډالر نه زموږ هیواد ته انشاءالله دینا هینا عاید راځي.
د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټنه طبي توکي استولی دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 16 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نا دغه سازمان په شپږ او یوه مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولې دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو 2 ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا بختر خبری اجنس راپور ورکړی چې د کابل شار په 11مه حوزه کې هم 3 کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه CNN تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولس مشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوی او بریتانوی سیالون سره دلته په روم کې راغون سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو پر اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبت نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات د غرس په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړی و. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزي په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماخام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې افغانستان سره د 500 میلیونو پاوند یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کوم مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر خزو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوې د مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولونو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمېنې روم کې پایته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لښ پګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
ما اوجله مسله ده. مونږ پویګو چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبه پورس په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
د حدود 150 شرکت
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مشاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ څلوېښت خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېرې دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومی کا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشته،
موږ د خار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجینرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې ودانیز توکو پلورنځي درلودل ترې پورې وړي یو. زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، ځکه د غني په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فشار ده، 90% تر رسیدلې دي، تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ وړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیر یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمیر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکې راهلی سره خبرې کړې.
زما نوم راهله ده او یو تن ښوونکې ما. احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکهونکو د ټولو انجونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلې دی کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف په دې کې معنا لري، مخاطب تر شپږم صنف پورې ودی ورسته موږ همدا د تر دولسم صنف په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي، ورسته نرسه کیږي، ورسته مثلا ورسته ډاکټره کیږي. اول د دې باید تر دولسم صنف پورې ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پورې وي. نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی زه خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه یم او خامې او تبعد د چدي به څنګه د دې راتلونکو به څنګه ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطح
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولې په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولې څه احساس مو کولې؟
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټول سره. ما او زما ځینی نورو همکارانو لای پرېښي وو، ټوله تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورماله سو تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلې مو څه وي؟ ارزوګانې مو څه وي کله چې ښوونځي ته تلله تاسو هیلې څه وي؟
د روښانه راتلونکي هیله، د داسې هیله مې درلودل. ما خپله د یو استاد په حیث چې ارزګان به روښانه راتلونکي لري، مثلا که موږ دلته ډاکټره نه لرو، راتلونکي کې به ډاکټره ولرو، لیسانس خوندي به ولرو، معلمانې به ولرو، همداسې نطاقانې، همداسې ډاکټرانې په هره برخه کې مې ارزګان راتلون کې روښانه کتي. ما هیله درلوده، ډېر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم له کچې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي. غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یو سطح هم مخته ولاړ شي، حداقل د هغوی سره سړي وکولی شي.
د راتلونکي لپاره تاسو څه اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
مکتب به څنګه سي؟ هغه هیله او امیدونه چې موږ درلودل د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته او د یو پرمختللي روزګان ته مدلوره چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو. مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بې سوادي د لامل دی، یو لامل بې سوادي ده. د دوی ډېر اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چېرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي، دا نیمه به چې بې سواده سي نیمه سوادار ده به څنګه سي؟ موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د اصلو خپل عزت مترما خوندې راتللې. اوس هم دی هم دا وایي چې باید یو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي، مثلا عربستان دی، مثلا همدا قطر دی، ورسره انډونیزیا ده، ترکیه ده، همدا ایران دی، نور ممالک دي، هغوی هم اسلامي ملکونه دي. د هغوی ملکونو څونه پیشرفت کړی دي، موږ ته خو مثلا د دې اسلام او دین څخه ډېر فرهنګ مخته دي. موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور په رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو، تل په رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو.
په ارزګان کې یو ښوونکی راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسله خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټان په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
The last game for their former captain Ashka Afghan.
د ابو زبید کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمیا او په خوانه کپتان په وګو جګ کړو نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شی به وي ځکه استعفا یې کړی او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغونی غږی لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو هغه د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ مزګه خبر مې چاته نه کوله، ورنه مې وخت چاته مې کړی وای دا خبر مې ځان سره ساتلې و نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله په دومره وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کوم
افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورستۍ لوبه وه او وتوانید په درویشتو بالونو د یوې شپږیزې او دریو څلوریزو په مټ یو دیرش چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرشو ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبو مخکې په ټیم کې وو او لوبې کولې. دا اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه ده او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلی دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر په کړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په وخت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړي ده. هغه په خپل روستي خبری کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ په همیشه دا کوشش کوي چې د بارو مخلوبي کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکار اوري.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې به لوبغاړی تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړی هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشري سره د افغانستان ټیم بشمار لوبي وګټلې. سفیو الله ستانکزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه د اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې به لوبغاړی تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړی هم وو او ډېر د ده کاراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دای د کله د پټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېر ښه کپتنسي وکړه د لکان ښه مدیریت کاوه.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړه فکر کوي لکه څه احساساتي پریکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبي وروسته چې لوبه وبایلل شو او د ډېرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور ته فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپدي ارتباط له ورلد کپ وروسته هم کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خوشند کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغه سوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته دینه شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسی په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ هم پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هیوادونو ته. یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خو به یې په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسی مخکې بوتله. یعنی زه پخپله مېنه د یو افغان د یو د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسی په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې هم دغه سي برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماته جنازې د لوبغاړو کوي د غیابی چې ولی لوبي موبایل په هند کې هم دغه سي برخوردونه کوي. مګر په اروپا او دغه نورو وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه سي شکل لوبغاړو سره چلند نه کیږي، متفاوته دی.
بله هم دغه څه ده لکه چې دا تاسو مې راوونی وکړه. د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره بل لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساسات ته احترام لرم اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو ته عمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبري کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجيب رحمان حبيب زاهر ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورسپنو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. د غلوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د دو شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې په خوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورسپانې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخونزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخونزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبې ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر لا وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاره یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایی حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګاردین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستای. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په اوومه نیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلی کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبه په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دی ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو یو مخکې یو سره شپېته کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کېږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې له شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډیری امریکا ته تللی دي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست؟ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي استولې دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته راستون سي کڅ څنګه. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم ممنوعه ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز للارې 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 تر 14 ټنو جلغوزی تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز د لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لا تون تر لز ضرورتونه پورې زنغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي را ټولیږي د ټولې په حال کې دي زیات له 1 میلیارډ ډالر نظمګ هیواد ته ان شاء الله دینه هینا عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دې خوا انتقال په ټپه درېدلی و. لله الحمد د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای سوای چې سږ کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزي ستنه نه د خارجانو کومک ستنه نه د بل هیچا کومک ستنه.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دالیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دالیز لاره بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی د خونی د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2018 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2020 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوی. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوی او په اوسط ډول بل اتو تر لسو زرو ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
تاسو له پیغامونو
زایو معلوم کاتم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ زنګرته ویلای دی چې شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول يم. ورور مشخه هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولې وي د امتیازات مشترکې د غیر راستولې وي د هلمند ولایت توزیع یې شروع و تخل واخیستلې د تخل د پاتې وي حتی چې موږ یې څنګه یې نیولې و ولایت یې ذکرې و مستوپیات تللی و د مستوپیات څخوره په کټ باندې غوښله چې واجزي بانک ته واوري مشته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ پوی نه درک دي هیڅ معلومات نه سره مشته دغه معلومات ما چې و چې دغه زموږ راکړل پوی چې زه مقصد یې اداره بولی هغه مقصد یې اداره راکړي وي. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي درک نه معلومیږي نه چور سوی دی نه چا وړي دي نه بل شي سوی نه بل شي وروره موږ ډوډۍ نه لرو موږ کوچني کوچني بچان دي وزي بغاري وي موږ څو کوچري ولاسو هغه موږ راغلي روپۍ چې موږ سره راغلي دي دغه خجرا چې بیا وروسته کدوی موږ ته شي راکوي کنه راکوي هغه د دې ته دی فقط دغه مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
والله رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تماس سوایم چې موږ مې بینیو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغانی پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزی او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبین او تماشا کې مایبین نن څو کار ورکوي در په در خلک دي. ازادي رادیو نه ډیر ملان
پنجاب دلامی دین د یارات څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر سوا یم په یوب شم وایم په حکومت کې او د خدای شند نه مقبول دی په خارن وکاس چې موږ په غم وخت مو څه شي نه راکه موږ به ته باندې غفر یارات کندهار ته ځو په یارات په شار کې پراته د کندهار را ماجر سوی یم واړو چې به ته ولاړ چې په ولایت او قام دا من درو او د لارې کرام نن درو چې کولای شي لا شو کندهار نه په څوک او بلنګ دا حکومت مې وستو یم او دا نو ما شونه مثلا خو راکوه مثلا اوس کو دا حکومت لا د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه په څه چم کو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو تر اوسه نمخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه هم کوم وړاندې کوم په دې کې د شبکې د آزادی رادیو خدای هیله لرم دغه د ازادي رادیو دغه د ګروپ اجزان خبرونه چې دا باید د فیش مېره مشتبه ده چې ځکه دا یو نړیوال شمیره د ډیر مصرف کې نو دغه می پیغام او نو هله ده چې تاسو به دغه جدي فهمدلنه کوئ شاو ته لري دغه کوم
دغه ګراوند ورول په جواب کې باید وایم چې رښتیا هم په دې ورستي وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي او تاسو کولای شئ چې اواز د نړیوالو شمیرو لخوا مشته پیغام را ولېږي او یا د واتس اپ دلاره خلک سرهنګ چې می په خوا هم څو ځلې د یادونه کړو چې ک تاسو لن پیغام را ولېږي نو تاسو مصرف به ډیر نه کیږي. مثلا ک دغه ورور دغه پیغام پر ځای د خپل کومرکسیوی عزیز یا دوست په اکل پیغام مشته پریشي وای نو شای هم دومره مصرف به یې سوی وای لکه دغه پیغام د سبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې پترس کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي یا پیداسیوي کس نوم او نشانه ووایست نو دغه پیغام تر یو دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه خبرونه د یو څو پیداسیوي کسانو پیغامونو سره پیلو.
بله السلام علیکم د ازادي رادیو ټول د نورو دونکو سلامونه علیکم د کوم ته له هیله چې شبات زه محمد کریم حکیم د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورک شوی یم په چیرې د پنځشنبه په ورځ باندې پیدا کړی دی نو څنګه ساده تقریبا لري خپل نوم نس یاد والے کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتی ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم ستاره یا څلور سو اته چې اته ویش شپږ پته یې صفر هوا صفر اته دوار څلور څلور بیا دوه بیا اته د دغه شپږ پته شپږ پته شپږ پته ماتو انسي ازادي رادیو د خپل روان
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی د کندهار ماجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادر کښو مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره دا 0 هو غیا 0 2 2 3 3 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره دا 0 5 0 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کوریدون کته سو واریس محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا جواب په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغون دي حلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نه واری دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ماغه غوري نو دې صاحب نه تمات نیولې بیا هم زما شماره سي پر وسو دیرش یوی صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه پاتېشي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کتو معلومات غواړم. مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای. صفر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات مې را ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
قدرمنو دوستان دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي وو. ستاسو څخه ډېر مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کېږي لوک سوی دی د تلوس کال یا د نونس کال په عمر دی د کندهار د ولایت د شړی د ولسوالۍ د نادی د کلی پتنه ګرځي چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په حق له معلومات لري پر دغه شمیرې دی موږ سره تماس ونیسي. صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه شپږ بلچ مره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه لشمیره تکرار صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولای شي پردا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ
جراوت ولسوالی د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیر یو او کچ شاه سره وی پس ما سره په داله مر باندې معلومات وکي زه به درته وایم چې پر وسه پر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر داسې نارد ما سره معلومات وکي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهربانی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوسم د هلمند ولایت سره په تماس کیم. زموږ د کاکازي د لاس ګول کال نه صدر راکدي نن د وجې پلان نه خپل بدات بلا کړي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شمیره اړ کوي چې سپر و سپر اته درې سپر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د بیا درته ښکارم سپر و سپر اته جیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې درنه مننه کوم چې موږ عام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان.
سلام علیکم ازادي راځي کارکونکو او ریډینګ ته مې خپل احترام اتلم کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری وسوالي اوسیدونکی یم. شلکا لولانی چې د کله د طالب د ځای تخریق دورانې د وخت زما یو ورور په کندز هوایي دګر کې مخابره مسول یا امیر و نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدله په سیمه ده نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشش ته نه باید چې راتل چې هغه شي چې موږ په تیا وخت خو اوس وخت چې کله د پنځشیر ولایت طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کوي په فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل نو په پنځشیر د بل ډول ځای پرې د بوخ په ادرس کې لیکل شوی دی ځوان افسر کار کوي اوس نه هغه صاحب لا څه کوي نو کله هر چا هر مجاهدین هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته زنګ ووهی په دې اړه ما سره کار وکړي مستد معلومات راکړي چې زه واسو خپل ورور چې نوم احمد کاهر دی تقریبا درې څلور کال یا څلور څلور کال عمر لري په دغه اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپل سره ده د سلوی ګوري د راستار خو خاصه ویډیو خپل ده او دا یو عکس پر د فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا چې خبرې کلی چې دا ځوان افاده کار وکړي نو زه مهال چې خر دی وی یا چې ما غوښمن زغوار زما شمیره ته زنګ وی ما د ټلیفون شمیره ده چې پر اویا پنځوس اولس نسا وایا نور په خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبد الحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څه مخ سلامونه ته ارجان تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزانه ټول کډر من اوریدونکو ته زما یو دوست رقی د سفیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما ته په همدغه شمیره زنګ ووي. شمیره ده 0 او ن ن 0 نه اته سلور قوه اته د شمیرې تکرار صفر قوه نه نه صفر نه اته سلور قوه اته او یا هم بل شمیره صفر قوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست سیراج محمد پنامه لا دین اسکیل چې دا درکاسو دی چې ارم سره ما ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لا مخې دې درش مې راځنګوي چې پر و چې پر اک نه دې تنزنه چې پر چې پر دې خبر جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد پنامه سره دی دا شل کال کې چې په ګریش کې نادر کسوي دي دا شل کال کې د ویس معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې زړه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زړه نمبر په پاته سره جو مشت اول نواسي موږ یو زړه یې نامور کوو.
سلامونه هانی کی ویله احترامات او پښترمنه د ازادۍ رادیو ټول درنونه خبرو مناس او ګوندته د کوم تر وغو غوډه وای دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته ګوته خپالیک کیم تا زمونږ یو دوست ترکه شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کیږي چې دا شاکر نه د مارکونه د سون مرمات کړه ته معلوم وی او یا شاري دی نه وی په نام دی دا تلیفون شمیره د صفر وستو کی ساتیا
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بیدالله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور یې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویږي هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمېره د صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمېرې تکرار صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلۍ د عبدالحق په لټه د لپه من.
محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره وه. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115.
دلتا زمان کوم شوه کسر دے دلتا اے من اداس ودا دستور دے دلتا زمان کوم شوه کسر دے دلتا عمر میں تیر شو پسارا لالیا عمر میں تیر شو پسارا لالیا وی چرا پیا چھے بے وفا لالیا چرا پیا چھے بے وفا لالیا.